په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو پرې خبري غړی کې زه هارون بادشاہ ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بروال کاکر باندې
لمړی دا مهمه خبرونه سرچکه. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شو دی. د پاکستان پوځي دا کوي چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 12 وسلوال وژلې او د اوکراین په بخموت ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو بیګا په یو بیان کې ویلي چې مفتی عبدالشکور تیر ماښام په خپل موټر کې د اسلام آباد لامیری ټوټل څخه سکیټریټ چوک ته روان و چې د هایلکس ریویو په نامه یو ډاټسن سره ټکر شو. د دوی په وینا مفتی عبدالشکور تر پیښه وروسته پولی تخنیک روغتون ته وړل شوی و چې هغه هلته سا ورکړه. پولیس وایي چې په ډاټسن کې 15 کسان سپارو او ټول نیول شوی دي. ټاکل شوی چې د مفتی عبدالشکور مړی نن په لکه مروت کې خاورته وسپارل شي. د پاکستان پوځي دا کوي چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 12 وسلوال وژل دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر ویګا په یو بیان کې ویلي چې د اپریل پر 15 لس وسلوال په جنوبي وزیرستان او دوه په شمالي وزیرستان کې وژل دي. بیان زیاتوي چې په دې عملیاتو کې دوه پوځي عسکر هم وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د خوزدار په وډ کې یو ټرافیکي پیښې د 15 پولیسو په ګډون 6 تنه وژل دي. د وډ مرستيال کمشنر اقبال کوسا بیګا مشال رډي تول چې د پیښه هغه محل سوی چې ل کوټي څخه لزبیلی ته په یو موټر کې روانو پولیسو د کراچي لخوا ورتلون کې لاري سره ټکر کړی دی. اقبال کوسا وویل چې په دې پیښه کې 15 پولیس یو بل کس وژل شوی او یو کس ټپي شوی دی. د پاکستان جمهوری غورزنګ او جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای ک د پارلمان او انتخاباتو کمیشن په چارو کې مداخلت وسونو دوی به سړکونو تراوزی. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونی د اپریل پر 15 نه وخت په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته وینا پر مهال کړی دی.
پارلیمنت جیتے گی، قوم جیتے گی، عوام جیتے گی انشاءاللہ.
پارلیمان با گٹی قام او ولس په غټي ان شاء الله امغلان دهم په سړکونو دراوته ودتیو دا سند ده چې موږ سره د دې تجربه نشته دي. موږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو. سبا کشر بیا تاسې د عمران خان لپاره چا داسې حرکت وکړو بیا به هم نور سوکنا موږ په میدان کې یو.
مولانا فضل الرحمن د سرګندونی د پاکستان سپریم کورټ هغې پریکړې ته په اشاره کړې چې په پنجاب کې یې انتخابات اعلان کړي خو پارلمان دا خبره رد کړې ده. مولانا فضل الرحمن دا هم ویل چې دی د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره د خبرې اترې د ملک په ګټه نه بولي خو پخواني وزیر اعظم عمران خان بیا په اوسني وفاقي حکومت کې پر شریکو ګوندونو تور پورې کړی چې د خپلو ګټو لپاره یې آئین تر پښو لاندې کړی دی. د پاکستان حکومت له نن څخه د پټرولو د یو لیټر په قیمت کې 10 روپۍ اضافه کړې ده. د خبره د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار بیګا د انټرنیټ لاري په یو ویډیو بیان کې کړې ده. هغه ویلي چې دا ګام یې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو د زیاتېدو له کبله پورته کړې ده. د حکومت له دې اعلان سره بل نن څخه په پاکستان کې د پټرولو یو لیټر په 202 روپۍ خرڅېږي. د اوکراین په ویجاړسوي شارګوټي بخموت کې د اپریل پر 15 د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شوې دي. د روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې د اوکراین بخموت سیمه په ولکه کې ساتلې ده. د اوکراینی پوځ یو ویاند حکومتي ټلویزیون ته ویلي چې د بخموت شار په مرکز کې په تیرو 4 ساعتونو کې 19 داسې نښتې شوې دي چې ساری نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ځای ته نږدې په سلویانسک سیمه کې د روسیې د برید له کبله د مړو شمېر اوس 19 ته رسیدلی. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې کارکوونکي لا هم د هغو ودانیو تر ملبې لاندې په خلکو پسې ګرځي چې د اپریل پر 14 روسي ځواکونو په نشه کړې وي. روسي ځواکونو 15 ودانۍ، 15 کورونه، یو سکول او یو سرکاري ودانۍ په نشه کړې وه. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. د پاکستان د مذهبي چارو فاقي وزیر د جي يو اي مفتي عبدالشکور بیګا په اسلام آباد کې په ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. په دغه معلومات درکو د پاکستان پوز دا کوي چې د اپریل پر 15 په جنوبی او شمالي وزیرستانونو کې د مریات پر مهال 200 وسلوال وژلي دي. وسلوالو تر اوسه په دې رسنۍ ویلي خو د چارو اوسیدونکي وایي وسلوال د صوبې خاري سیمو ته هم خپاره شوي او پوز ته به په نښه کول اسانه نه وي. دا اپریل 14 په کوز جنوبی وزیرستان کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپین روان دی. د ضلع د صحت محکمې او افسر له میندو پرونو غواړي چې خپل ماشومان خامخا واکسین کړي. اول کراچۍ خیبر پختونخوا بلوچستان تلونکي مسافر پریشان دي چې د اختر له رانږدې کېدو سره سم د لویو لاریو مالکانو کرایې زیاتې کړې دي.
پرون په 5000 روپۍ مې خبره کړو 7000 روپۍ غوښتې. دا خو غریبي ده، مهنګۍ ده.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اورنۍ موضوع ته راشو. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور 13 شپه په اسلام آباد کې په ټرافیکي پیښه کې وژل شو. د اسلام آباد پولیسو ویلي دغه موټر له بل ګاډي سره ټکر کړی او په کې سپاره کسان نیول شوي دي. ټاکل شوی د مفتی عبدالشکور مړی نن د لکی مروت په تاجبی خیلو کې خاورو ته وسپارل شي. مفتی شکور د قبایلي ضلعو لپاره د جمعیت الاسلام فدرمان ډلې مشر، د قومي اسمبلی غړی او د مذهبي چارو مرکزي وزیر و. د مشال لړیو خبریال طاهر خان موږ ته نن سهار په دغه اړه دا معلومات راکړل.
د پولیس د اسلام آباد د بیان تر مخه د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور چې یو دلته یو هوټل دی هغه نه روانو سیکریټ ته هغه اړخنه نو یو ګاډی د دې ګاډی سره ټکر شوی دی. په دغه ګاډی کې 15 کسان ناستو او پولیس وی چې مفتی عبدالشکور هغه زخمی شو چې کله اسلام آباد کې یو هسپتال ته پولیټیک روغتون ته یوړل ناغه بیا د زخمونو د لاسه سا ورکړه. پولیس وی چې 15 کسان چې په دغه ګاډی کې سوارو هغه نیول شوی دی او بیا چې کوم د مذهبي امور وزارت دی نو هغه هم په خپل ټوئیټر باندې د وزیر رمډینا غتایید کړی دا او به کا 13 شپه نا وخت په اسلام آباد کې یو جنازه رته وشوه او بیا د مړی مولانا فضل الرحمن دغه جنازي قیادت کړو او سعودي سفیر هم پکې او سیاسي مشران هم ورغلي او بیا د جمعیت العلماء اسلام چې د تعلق دغه پټه سره او دا غی اعلان کړی چې نن 2 بجې به د تچ کوم خپل حرکت د لکی مروت نه د قومي اسمبلی منبرمو نو په لکی مروت کې به ته 2 بجې جنازه کیږي. دلته ویډیو خپره شوې د ډیر زیات په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې او په هغه کې دغه داټسن په تاسې حالت کې خودر شوې د چغړې په تیزی سره روان دی او ته مولانا د وزیر وفاقي دغه ګاډي ټکر شوې ده. بل دلته یو حاجی قدرت الله په نامه باندې یو کس دی، هغه هم پولیس ته یو رپورټ ورکړی دی او هغه دا وی چې مفتی عبدالشکور ته په کور کې رو جماعت کړي او دا غي نه پس بیا دی خپل چې کوم د پارلیمنت غړي کې اوسي پارلیمنت لاجز وته وی هغه روانو مورنه ګاډي په خپل باندې چلو. خو دا قدرت الله حاجی وی چې د ډرایور بیا د ټلیفون کو چې دا ګاډي سره ټکر شوی د بل ګاډي او په هغه کې وفات شوی دی. نو دا هغه بیان نه خو هغه په کې دا غوښتنم کړی چې دا معاملې حساسه ده او باید چې دې په لټه نیوشي.
اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خانو چې هم په دغه خار کې بیګا د دوو ګاډو په ټکر کې د پاکستان د مذهبي چارو د وفاقي وزیر مفتی عبدالشکور د وژنې په اړه موږ ته معلومات راکول.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندی هلی پدونی مو بجو روختیا او درملنه پدریو بجو د مشال مرکه پسلونی مو بجو هارون باچا هنری غړی پپینزو بجو
د پاکستان پوز وای د وسلوالو پر ضد په روانه عملیاتو کې د اپریل پر 15 په جنوبی او شمالي وزیرستانونو کې لکتر لګه 12 وسلوال وجلی دي. دوی په وینا پر دې مهال 2 پوزي عسكر هم وجل شوي او 3 نور جوړ بل دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه سندې ویلي. د پداسې حال کې دا چې د پاکستان پوز اعلان کړی د ترغره مخنیوي لپاره به په قبایلي ضلعو کې پراخ عملیات نه بلکې یوازې هدفي هغه کوي. دوی دا پریکړه په داسې وخت کې کړي چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. مشال لیډیو خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
د پاکستان فوج اماړي کوسانګې د بیان او شمالي او جنوبي وزیرستان کې فوزي چارواکو مشال ریډیو تویلي چې د اپریل په 15مه امنیتي ځواکونو وسلوالو زید عملیاتو کې لس وسلوال جنوبي وزیرستان او دوه نور په شمالي وزیرستان کې وژلې دي. د دوی په وینا د غو عملیاتو کې دوه فوزیان لانس نایک شعیب او لانس نایک رفیع الله هم وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغو کاروایو تصدیق کړي او وی ویل چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو د جنوبي وزیرستان ګوملزام بلوچستان پولیس سره سیرما سیمه کې وسلوالو زید عملیات وکړل چې د پولیس دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو شریکا تر 100 ساعتونو عملیات جاری وساتل. په دغو عملیاتو کې یلس وسلوال ووجل چې د وژل شو وسلوالو عکسونه هم دوی رسنیو سره شریک کړي. د دوی په وینا په ورته ډول عملیاتو کې شمالي وزیرستان میرلي کې دوه نور وسلوال هم ووژل چې د امنیتي چارواکو په وینا هدفي بریدګر ول او د دغه ټولو وژل شو وسلوالو جسدونه یې په قبضه کې دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د لسم او یولسم اپریل په شپه د بنو نورړ په سیمه کې هم په ورته ډول عملیاتو کې امنیتي ځواکونو پولیس او سی ټی ډی شریک عملیاتو کې د درې وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. آزاد سرچینو هم مشال ریډیو ته د دغه وژل شو وسلوالو د وژنې تصدیق کړې وو. د اپریل په یولسمه بیا بجاوړ کې استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان درې وسلوال وژلي ول. تحریک طالبان پاکستان هم رسنیو ته استول شوی خپل بیان کې د خپل درې وسلوالو د وژنې تایید کړي وو خو دا وایي کړي وو چې دغه عملیاتو کې یو فوسته هم تاوان رسولې خو شمیر یې نه و شو دلې. د اپریل په 15مه نیټه هم جنوبي وزیرستان کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان اته وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. د دوی په وینا دغه عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی وو او څلور نور ژوبل شوي ول. د تیرې یوې میاشتې نه وسلوالو زید وزیرستانونو کې د فوز په ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغلی. د وسلوالو لخوا هم په پولیسو او امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي. د پاکستان فوز وای چې وسلوال بیا منظمې دوته نه پرېږدي او ترهګرې زید مبارزه ته دوام ورکوي. په میرامشاه کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې د مارچ 3 نیټې نه تر اوسه پورې شمالي جنوبي وزیرستان باجاوړ بنو او لکی مروتو کې یې درې څلوېښت وسلوال وژلي دي چې تازه عملیاتو کې وژل شو وسلوالو شمیر د دې پرته دی. نوموړي ویلي ول چې وسلوالو زید اوس د لا نور سخت اقداماتو پریکړه شوې او پر زید باید د فوز کاروایي دوام لري. د فوز مشر جنرال سید آسم منیر هم د مارچ په 14مه جنوبي وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې په بشپړ ډول د ترهګرۍ تر ختمېدو پورې وسلوالو زید جنگ ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد د هدفي عملیاتو پریکړه کړې. ځینې شنونکي وایي په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او لکی مروت کې یو شمېر وسلوال موجود دي او دا چې په هغو سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان دی. خو ځینې نور بیا وایي وسلوالو ښارونو ته هم مخه کړې او ګوریلا یا چرکی جنگ کوي. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په ځینو نورو سیمو کې پوځي عملیات شوي ول او میلیونونه خلق به کور شي ول. خو د پاکستان د پوز لخوا د بریا پرې دا سربیره وسلوالو بریدونو ته دوام ورکړی دی. پښتنه دا چې اوسنی هدفي عملیات به څه نتیجې ورکړي او کنه، ځواب ته به د ګلیاس په دې رپورت کې وښو.
د خیبر پختونخوا په قبایلی او ځینو بندوبستي سیمو کې لته رسو میاشتو رئیسی وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي رستو وخت نا وخت عملیات تر سره شوي. د بدامنې پر ضد په ټولو قبایلی ضلعو سوات، بونیر، دیر، مالکن ډیویژن، پېښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالات ته په کتو سره د اپریل پر ومه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوزي عملیاتو پریکړه وشوه. د دې رستو د اپریل پر 14مه په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو د باس پر محل پریکړه شوي چې په قبایلی ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. په خبر کې خبريال جهازلي د اپریل په 15مه مشال لټوي چې ټول قبایلی ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکن ډیویژن، سواد، دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافي شمیر کې فوج موجود دي. دغه په خبره فوج د قبایلی ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسلوال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، هغه کې ټانک ته ډېر اسماعیل خان دی، لکی مروت او ساحه د پورې بنو ده. دې وخت کې کمن د ټي ټي پی د تیرو یو کال حملو تو ګرون زیاتره حملې په دې ځایونو کې شوې دي. د دې وجه نه وکیل لکی مروت ډېر اسماعیل خان ساحه د پورې بنو ده موجود دي. دا قسمه آپریشن او دا قسمه عملیات د خیبر پختونخوا په 400 کې هم په محدود پیمانه شوې دي او په خبر کې په خصوصي توګه په هغه ځایونو کې کوم چې د قبایلی ضلع خیبر سره نږدې دي چې په هغه کې در آدم خیل او افار پشاور ایریا شامل دي، په دغه ځایونو کې هم کیږي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2020 کال وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په اصله له ناقانونه وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبانو په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په سو پړاوونو کې یې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندي هم شوې وو، خو بیا د 2020 کال د نومبر په 8مه پایته رسیدلې وه. تحریک طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندي یې ځکه ماته کړي چې د دوی په وینا پاکستانی ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15مه مشال لټی ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بل لار نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دا په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چرته چې عملیات نه وي شوي او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپل ستراتیژي بدله کړې ده.
زماده معلومات دي، زماده خیال دي چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ټاکونو زیات چې کوم د ملټرنس نه په خارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي. هلته کې پاتې کېدل ورته اساني، هلته کې بول پیژني نه، نو هغه اوس خواره شوي دي. دا اوس اعصابو جنگ دی، د انټلیجنس جنگ دی، که طالبان کې د فوج کې سپورټ ادارې کې یو خو په اپریشن باندې غټ کاسټ ازي مکه بده پیسې مرګي ورکولې او بل دا غي غټ نقصان دا وشي چې مشت پکې تباشي فرق به پوره شي حاصل اس نشي. تاسو ور اسوات په پکې تاسو مخه ده.
مشتاق یوسف زی زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابی انحصار د فوزي استابلیشمنت په پالیسي ودا چې هيا هغه واقعي سنجیده دي او کنه. د قبایلی سیمو استازو او ځینو نورو د اسمبلی په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزي عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکه کړې وي او اندیښنې سرګند کړې وي. د دوی په خبره په خوا هم فوزي عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بي کور شوي ول، خو نامني ختمه نشوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر علی شاه د اپریل په 15مه مشال لري ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابی ممکن ده.
هدف خو ډېر واضح شي چې ستو وي چې الف دې د پسې بازارما، نو چې الف به ولي ولو د کامیاب شمه نتیجه رو وته. نو کا په دې طریقه وی او هدف مخامخ وی او زبونه انټیلیجنس صحیح وی او مونږ ته معلوم نشي په کم کم ځی کې اکټیو کم یو دی او سلیپر سیل دې کم ځی کې دی او هغه مونږه چې کم ډټ ور ور لړکو وای نت تراشي نو دا کا بیا بي ته سر وړې فرق راځي. فرض کا بنگراوالو، فرض کا لکه شمالي وزیرستان کې یو علاقہ ده، التا زیات مومنٹ شروع شوه به خلک دي دلی شي وی نو التا کتا پرشنه شروع کې هدفي او ټارګټ اچیو کې نو دې کې کا فرض کر لس کا ساجي نو دا پیزه به پکېونی ول را پیزه بل تر تختی بل زی ته بزي.
دا اختر شپ خبر دا وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تسلسل پکار دي او جامع حکمت عملی ته اړتیا ده چې حتمی نتیجې ته ورسیږي. دا په 10 سال کې دا چې د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستانونو باجوړ، خیبر، سواد، بنو او یوشمیر نور برخو کې اوسیدونکو وای چې په سیمو کې بیا وسلوال فعال شوی دی. لدی پرته د پاکستان ترهګری ضد ملی اداري نکټا هم د 2022 کال په دسمبر کې ویلول چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ له پخوانی ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافي قوت ومند او خپل کاروایی زیات کړی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو دونکو د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضلرحمن ویلی دوی به د ملک هیڅ یوې ادارې ته اجازه ورنکړي چې د پارلمان او انتخاباتو کمیشن په چارو کې مداخلت وکړي. نوموړي زیاته کړې که هر وخت داسې هڅه وشوا نو دوی به پر ضد لار کوڅو ته ووځي. مولانا فضلرحمن د اپریل پر 15 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره خبرې ترې د ملک په ګټه نه بولي، خو عمران خان بیا په اوسنی وفاقي حکومت کې پر شریکو ګوندونو تور پورې کوي چې د خپلو ګټو لپاره یې آئین تر پښو لاندې کړی دی. تفصیل زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې عمران خان په درنی مکلونو کې هیواد بیړه ډوبه کړې ده، سرنګ د سره مذاکراتو ته کینو او نه هغه مذاکراتو ته تیار دی. دوی وایي د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ د تضاداتو ښکار دی. یو اړخ ته ویل کیږي چې ټاکنې باید په نوي ورځو کې ترسره شي، له بلې خوا موږ ته ویل کیږي چې خپلو کې کینې خبره جوړه کړي. نو که د اکتوبر تر میاشتې ورستو پټاکنو سره وشي نو بیا هغه ویل چې موږ بلیک میل کوي، خو په آئین کې د هر ادارې واک ویشل شوی دی، نو ولې پکې مداخلت کوي؟ ویدړکا ورکړه کچره کوم اداره د عمران خان لپاره د پارلیمان او الیکشن کمیشن واک کې لاسوهنه کوي نو په سړکونو راوتل دوی نه دی هیر.
پارلیمان جیتیږي، قوم جیتیږي،
پارلیمان به ګټي، قام او اولس په ګټي ان شاء الله. او موږ وړاندې هم په سړکونو دراوتو ودت یو. دا سنه ده چې ګنې موږ سره د دې تجربه نشته دی. موږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو جی. سبا کچره بیا تاسو د عمران خان لپاره چا داسې حرکت وکړو که امریکا وي که یورپ وي او که د پاکستان کم اداره، نو داسې ناجایز خلقو لپاره ناجایز حرکتونه کول نو بیا به هم نور څوک نه موږ په میدان کې یو. موږ دا لاره هېره کړې نه ده. زموږ کارکون ولس چا چې دا خبره رښتونی ګڼله او موږ سره ولاړ وو، نن هم ولاړ دی. مولانا فضل الرحمن وای دی عمران خان سره تا وخت مذاکراتو ته د ملک په ګټه نه ګوري. پارلیمان قانون پاس کوي، لا قانون جوړ هم نوی چې اته کسی زبین جوړ شي او په یو ناسته کې پریکړه هم شي. خو موږ سیاسي خلق یو، موږ نظر لرو. دا سنه شي کېده تر سارو پشان سره کوي او قبول یې کړو. دوی دا هم ویل چې د ستر محکمې رجسٹرال لري کول انتظامی مسله ده، دا نه منل کیږي. کدا سپریم کورټ وی نو دا بیا عدالتي مارشل لا پتوګه تعبیر شي. د پښتنه په جواب کې چې آیا عمران خان اوس هم د کم ادارې یا کسانو نازولې یا لړلا دی، نو دوی ویل چې هغه ځان تر جوختول او ورسره کول ځان بدنامول دي.
لړلا تو نه هوغا،
نازولې خو به د چانوي، ځکه هغه سره ناس کول پل ځان بدنامول دي، نو هغه سره د خکولو سګټ نشته. نو په دې لحاظ کشر سوک ورسره ملکیږي هم انازوی، نو هغه ته هم وایما چې پیمانې نه علاوه ستاسو بل څه مستقبل نشته دی.
شرمندگی کې علاوه تمہارا اور کوئی مستقبل نہیں.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پی ڈی ایم اتحادی حکومت تورنه لګولی چې د خپل ګټ لپاره او حکومتي چوکو بشکول لپاره آئینه د خپل لاندې کړی دی. دی وای ولس تدوی نشي مخامخ دی ځکه انتخابات نه کوي او د سپریم کورټ حکمونه او آئین دوی نه مني. آئین وای چې اسمبلی ماتې دو نوی ورځو کې به دننه ټاکنې کیږي او دوی د هغې نه تختی. تیر رسم عمران خان خپل منونکو ته خپل وینا کې ویل چې دوی د آئین د سرلوړۍ لپاره احتجاجونو او لاریونو ته ځان چمتو کړی. دا د ونرا چې پی ډی ایم یا پاکستان جمهوریت غورځنګ اتحادي حکومت دریز لري چې پاکستان اقتصادي او امنومن حالت دا وخت دی جوګنه دي چې ګنې پنجاب او خیبر پښتونخوا کې ټاکنې وکړل شي. دی وای ملک دا وخت سرشمیرنه هم روانه ده. حلقه بندی به هم داغه مطابق کیږي. د اکتوبر نوړاندې ټاکنې ممکن نخکاری. خو بیا سپریم کورٹ چیف جسټس خپل یو پریکړه کې مرکزی حکومت ته امر کړی چې زر تزر د دوی په حکم او د پاکستان په آئین عمل درآمد وکړل شي او دواړو صوبو کې انتخاباتو لپاره پنګې او امنیت هم ورکړل شي. کله سپریم کورٹ په قانوني لار خپل کړی. بلخ مرکزی حکومت وایي چې دوی سره پنګې د انتخاباتو لپاره دا وخت کې نشته. خو بیا سپریم کورٹ د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی حکومتي بانک ته ویل دي چې د انتخاباتو لپاره پنګې ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را زراخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں په کوز جنوبی وزیرستان کې د ګوزرنیا پولیو ناروغي ضد د څاڅکو بهیر روان دی. چارواکي وایي د اپریل 14 پیل شوی دی بهیر کې په څه کم 50,000 داسې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي چې عمرونه تر 50 کالو کم دي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر هدایت الله مسید مشال اړو ته ویلي دوی د سیمې له ولس خواس کوي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزرن ضد څاڅکي خامخا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي لا هم پاتې ده. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شری کڑائی دائی پر ضلع کے سمرا معشومون تا وہ دے گزن رنجنا دے جوہرن پولیو ویکسین ساسکی و ورتشل شی پدگی براکشے دے صحت محکمے فیلڈ سپروائزر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا و ویل
54,955 یو وړی کې کسا کا شوه تا مزورای شي نو ار ډیر تکلیف دي ټول عمر دي پورا دي دا شورا وال دي دا خیال سو تل ار ډیر مشکله جامي نو دا دي عمرې دي د پورا یو مسله ورته جوړ شي چې میزا پاکستان افغانستان دا دوه ملکین دي چې پوتي دي نور وړي په دنیا شي دا پولی ختم کړی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین په براکشه ویایي سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا ہم وویل چه په ضلع کې 50 کالونو نا کم عمر ماشومانو ماندی پلارینا تا په 4-2 چه پراون پولیو کمپین شیخ پل ماشومونو تا د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږیدونکو، په پیښور کې د غرمې دولسنی بجې شوې. لنډ خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور په یو ترافیکی پیښه کې وژل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو بیګا په یو بیان کې ویلي چې مفتی عبدالشکور تیر ماښام په خپل موټر کې د اسلام آباد لا میریټ هوټل څخه سیکریټریټ چوک ته روان وو چې د هایلیکس ریویو په نامه ډاټسن ورسره ټکر شو. د دوی په وینا مفتی عبدالشکور تر پیښه وروسته پولیس کلینیک روغتون ته وړل شوی وو، خو هغه ته ساور کړه. پولیس وایي چې په ډاټسن کې 15 کسان سپاره وو او ټول نیول شوی دي. د پاکستان پوز ادا کوي چې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لړ تلړ دولس وسلوال وشل دي. د پوز عامه اړیکو څانګې آیس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي چې د اپریل پر 15 لس وسلوال په جنوبی وزیرستان او دوه په شمالي وزیرستان کې وشل دي. بیان زیاتوي چې په دې عملیاتو کې دوه پوځي عسکر هم وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه نه دي ویلي. د بلوچستان د خوزدار په وډ سیمه کې یو ټرافیکي پیښه د 15 پولیسو په ګډون شپږ تنه وژلې. د وډ مرستیال کمشنر اقبال کوسا بیګا مشال رېډي ته وویل چې دا پیښه هغه مهال شوې چې له کوټي څخه لسبیلی ته په یو موټر کې روانو پولیسو د کراچۍ لخوا ورتلونکي لاري سره ټکر کړی دی. د پاکستان جمهوري غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي که د پارلمان او انتخابات کمیشن په چارو کې مداخلت وسو نو دوی به سړکونو ته راوځي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې د اپریل پر 15 ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې د پاکستان د سپریم کورټ هغې پریکړې ته په اشاره کړي دي چې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات اعلان کړي دي. د اوکراین په ویجاړ شوي شارګوټي بخمود کې د اپریل پر 15 د اوکراینیو او روسیو ځواکونو ترمنځ سختي نښتې شوي دي. د اوکراینی پوځ یو ویان د حکومتي ټلویزیون ته ویلي چې د بخمود شار په مرکز کې په تیرو 4 ساعتونو کې 14 داسې نښتې شوي دي چې ساری نه لري.
د مشال رادیو لنډ خبرونو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی په روسیه کې د امریکا د کونسلګرۍ کارکونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې له نیول شوي خبریال سره وګوري. د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې یا اف اس بي د مارچ پر 1 ویلي چې د ایوان ګرشوویچ په نوم د خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د روسیې یو مخکښ ډیپلوماټ ویلي ممکن روسیا د ګرشوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو تبادلې پر موضوع له امریکا سره خبرې وکړي. اسدالله لودین معلومات راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د ویتنام د سفر پر مهال وویل چې تر اوسه د امریکا د قونسلګرۍ هیڅ کارکونکی نه دی توانېدلی چې روسیا کې د وال سټریټ ژورنال له نیول شوي خبریال ایوان ګرشوویچ سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې ماسکاو باید همدا اوس د دې کتنې زمينه برابر کړي. ایوان ګرشوویچ تر سړې جګړې وروسته لومړی امریکایي خبریال دی چې په روسیا کې د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په جاسوسۍ کې د ګرشوویچ د دخالت تورونه رد کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې یا اف اس بي د مارچ میاشتې په 1 اعلان وکړ چې ایوان ګرشوویچ په اورال یا کاترینبورګ ښار کې په دې تور نیولی چې د روسیې د پوځي سند د ټولنې په اړه یې دولتي رازونه ټولول. دغه اداره وایي د دې امریکایي وګړي پر خلاف د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه ګرشوویچ د روسیې لخوا په اشتباه د نیول شوي کس په توګه معرفي کړ او د تیر په څیر د هغه د خوشي کېدو غوښتنه تکرار کړه. د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له روسیې غوښتي چې ګرشوویچ خوشي کړي. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال چې لا هم د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په لیفورتا زندان کې بندي دی. دا هغه ځای دی چې روسیا د جاسوسۍ په تور ډیر مشکوک کسان پکې ساتي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ میاشتې په 13 ویلي چې ګرشکوویچ یوازې د امریکا د اوامرو له مخې عمل کاوه او د روسیې پټ دولتي معلومات یې ټولول. د مسکو یوې محکمې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې له سپارښتنې سره سم د 2 میاشتو لپاره په توقیف کې د ګرشکوویچ له ساتلو سره موافقه کړې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات تېره پنجشنبه ویلي وو ممکن روسیا د جاسوسۍ په تور د ګرشکوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې په باب له واشنگټن سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې تاس خبري اجنس ته ویلي چې د بندیانو پر احتمالي تبادلې خبرې کولی شي د هغې اختصاصي چینل له لارې وشي چې د روسیې او امریکا امنیتي ادارو په همدې هدف ایجاد کړی دی. ریابکوف په دې اړه چې هیڅ درېمګړي هیواد ته په دې موضوع کې د دخالت اړتیا نشته وویل یو کاري چینل شته چې مخکې ورڅخه پر مشخصو موافقو د سلا کېدو لپاره کار اخیستل کېده او پر هغو موافقو سلا شوې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د رسنیو د ملاتړ ځینې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګ شوې ده. په هغه هیواد کې د رسنیو ځینې مسؤلان او خبریالان وایي له ډاره د دې موضوع په باب ښکاره څه نه شي ویلی. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به پاتې غیر دولتي رسنۍ هم اړ شي چې خپل فعالیتونه ودروي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
په جرمنی کې د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ وایي د طالبانو چارواکي د بیان او د رسنیو ازادي اصول نه رعایتوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې فعال رسنۍ تر سخت څارنې لاندې دي.
د بیان ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول د پامه غورځول شوی دي. اطلاعات د لاسرسۍ حق د خلکو څخه اخیستل شوی د نیوکه حق د خلکو څخه خېسل شوی. نیوکه په حقیقت کې سلاټ راوړي او حکومتونه متوجه کوي چې کومو برخو کې ستونزه شته تر څو هغه ستونزې هوارې کړي. له بعد امرغه هغه اصلي او اساسي اصول له منځه تللي دي. دا په دې معنا ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي. خبریالان هم مجبور دي چې خود سانسوري وکړي.
د بی پولی خبریالانو سازمان هم ویلی پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګول په دې هیواد کې 1555 مطبوعاتي مرکزونه فعال وو چې لړل یې تر 200 زیات تړل شوی او هغه فعال مرکزونه هم له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم تیر میاش په خپل کرنی راپور کې ویلی وو افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تر 50% ډیر ټلویزیونی چینلونه او 80% رادیوګانې بندې شوې دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د کوټو پښمار رسنۍ او خبري اعلان شته خو اساسي ازادي نه لري.
په افغانستان کې رسنۍ موجود دي خو د بیان ازادي نشته. خبري اعلان شته دي اما د خبري اعلان حقوق التنه عملي کیږي او نه امر کول کیږي. په افغانستان کې پات رسنۍ کوم چې اوس هم فعالیت کوي له اقتصادي سنځو څخه کړيږي او لبل اړخه چې تر ټولو رسنه هغه نه پاس بلل کیږي هغه د دوی ازادي ده. هغه خبرونه چې بدون سانسور باید نشر شي او هغه ولست حقایق وړاندې کی او د بیان حق ولري او د اطلاع ته د لاسرسي حق ولري هغه له بعد مرغه لرسنه څخه اخستل شوې دي.
د طالبانو له ویاندویانو مدرسنه یو خبري اعلانو د غستونزو په اړه نظر غوښتنه وکړه خو هغه یې زموږ په خطرې جواب نه کړی. درسنیو مسؤلان هم خپل امنیتی اندېښنو ته په پام د خپل سونزو په اړه په ښکاره خبرې نه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه وایي تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 1,845 نارینه او ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکونکو کار کاوه خو اوس دا شمېر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% ښځې دي. په رسنیو کې د ښځینه کارکونکو شمېر تر پخوا کم شوی او په تصویري رسنیو کې هم پر ښځینه ویاندویانو ډول ډول محدودیت لګول شوی چې باید مخونه کاملا پټ کړي، خپل نارینه همکار ورسره نه وي او یا هم نور وضع شوي محدودیتونه رعایت کړي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر صد اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ.
زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د روجی میاشتې له پیل سره سم د افغانستان په خوست کې له اړمنو خلکو سره د ځایی خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. دا بنسټونه له ځایی سوداګرو او شتمنو او همداشان له بهر میشتو خوستوالو مرستې ټولوي او پر بې وزلو کسانو او کورنیو ویشي. بل لور ته یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له سختې لوږې سره مخامخ او د نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمن او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال رو ریتو ویل
د تریزیو عالی شری ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 2500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او سرپرسته کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټ وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې ځاګه نظیر میارغ نه لګیږي. دې مرستو ته مونږ هر وخت پوره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي هغې سره دای خدای وکړي. ګاټ وټ څوک لرم نه، یو دوا سرو کې لرم خو ډېر تن ګاټ وټ واخستا نه، پوری څوک نه لرم. د بای پلای کتر پلا دې پلای څوک لرم دته هر وخت راتللم.
که څنګه په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونه لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولای چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تانی اوسیدونکو وری محمد ویل
نو د شمرش توازه که ضرورت ده چې موږ یو وخت هم وی جمعه خرڅان نه لرو چې دا اوس موږ وسو وی جمعه نه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته د ځکه چې افغانستان د زبرلې افغانستان خلک زوبل بیروزګار ده، کاروبار نسته، نو دا اړتیا خو بالکل نه ورته.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بې وزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلیو چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د وړوکي اختر له رانځي کې دوه سره د سن له کراچۍ او نورو سیمو څخه خلک د خیبر پښتونخوا بلوچستان پر لور د دې لپاره ځي چې اختر له خپل کورنیو سره یو ځای ولمانځي، خو دوی وایي د مسافر وړونکي ترانسپورټ مالکانو کرایې لا زیاتې کړې دي. دوی په وینا د اختر لپاره خپل کلو ته تلونکي زیاتره خلک غریبان دي او زیات کرایې نشي ورکولای. دوی پر اړوند حکومتي چارواکو غږ کوي چې په دې مسله کې مداخلت وکړي، خو د ترانسپورټ مالکان وایي دوی هیڅ ناجایزه نه ده کړې او یوازې د تیلو له ګرانېدو سره کرایې هم په حساب پورته کړي دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي معلومات راکوي.
د
اپریل په 15مه د کراچۍ بنارس بس اډې نه سوات ته تلونکي ګلروز نومي یو تن مشال لیډیو ته وویل چې لومړی یو ټیکټ 5500 روپۍ وو، خو اوس 9000 روپو ته رسیدلی دی.
مخکېنم د جې سوات کې تلو او ټیکټ د گزاره کوله دی ورځو لګ 6000 6500 7000 روپۍ ټیکټ لګ ډېر مشکل ده. دا هټول غریب خلک دي، مزدور کار غنه دي، خدا خو زیاتې ری بل حکومت لبګار دي دې شي ته پوسی.
هم په دې وخت کراچۍ نه په بس کې بنیر تروان عظیم خان بیا وایي ټیکټ یې 100 روپۍ مخکې په 15000 روپۍ اغسته وو، خو چې نن اډې ته راغلو نو اوس 3000 روپۍ غواړي.
پرون په 5000 روپۍ مې خبره کړو دی 7000 روپۍ غوښته، او زمون خپل گاڑی وتل اوس په بل گاڑی کې تاسو لګونو لکه چې تاسو مال پیسې پورا کې ځاګل په پورا پیسې ورکم. دا خو غریبي ده، مهنګي ده، مخکې به ټیکټونه ارزان.
هم دا ډول د کراچۍ نه خیبر پختونخوا بیا لا بیا لو سیمو ته تونکي مسافر دا ګیله کوي چې گاډو چلوونکي په خپل خوخه کرایه زیاتوي او څوک ترې هم پختنه نه کوي. د کراچۍ په سوراب ګوډ بس اډا یا ټرمینل ته پیښور تلتونکي یو مسافر محمد خان بیا وایي
پېښور مردان صوبۍ بنیر هر یو شي دوی سیزن په وجه باندې کله چې نه هلس ورځې پاتې شي که ټیکټ 4000-5000 بیا ټیکټ ډبل کی یا دغه 70% بڑھاو. اصل وجه دا چې دې سنو څوک تپوس کوونکي شته نه، دغه ټول مزدور خلک ته چې کلم دلته اني ټایم کې راشي دوی ورته یا کزي جو 7000 روپۍ ټیکټ ته کنه سينو موږ سره بل څه آپشن نشته.
بلخوا د کراچۍ نه بلوچستان، کوئټه، چمن، ژوب او نورو سیمو ته چلوونکي بسونو او نورو گاډو هم خپلې کرایې زیاتې کړې دي. د کراچۍ نه چمن ته روان یو مسافر امان الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي
عام شپو کې 3000-3500 یا 2500 دغه کرایه چلیږي. د اختر شپې چې راسي ورور ادي 4500-5000 کرایه سیوا کې زیاتې کې د ټولو مزدور کار عالمي او د اختر کې زه کورو ته چې یار من خپل اختر سي هغه د بچانو سره تیر کو ال دې ټیکټان سیوا کې د عام مزدور د خبر.
د گاډو چلوونکي او د بس اډو انتظامیه بیاوی اختر ته نږدې د دوی گاډي د خیبر پختونخوا او بلوچستان د بیا لا بیلو سیمو نه کراچۍ ته خالی راځي او بیا د تیلو بی هم لوړی شوی. بیا هم دوی کرایا یوازې 1500 روپو نه د 1000 روپو پورې زیاته کړې ده. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو اتحادیه صوبایي مشر حاجی ابیب الله بادیزی په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل
خو صرف مسله دا ده چې د دې ځای نه کوټې نه گاډي خالی ځي، په دې کې خالی کنډکټر او ډرایور سپار لی. دا گاڑی خالی روانی دی کراچی له د کراچی نه چې واپس راځي مثال ک 2500 روپۍ کرایه یا غمون 3000 لګولې د 3000 یا غمون 3500 لګولې د 500 روپۍ مونږ بالا کړی دی. په دا دونه سخت مهنګایي او بیا د گاډیانو قیمتونه تاسو معلوم دي چې یو گاډی قیمت دا ټیم د 3 کرون نه بالا دی. ترانسپورت په دې حال باندې ډیر پریشان دی چې خلک عزتدار خلک په دې کې دیواله شلو، توانیان شو، نقصانیان شو، گاډی درولې دي.
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورت محکمې سیکرټری عبدالحلیم شیخ د اپریل په 15مه مشال لیډیو ته ویل د مسافرو نه زیاته کرایه اخیستونکو ترانسپورټرانو په ضدي ګامونه پیل کړي دي. هر ورځ د دوه د انسپکشن ډله په ګڼ شمیر کې دا ډول گاډي جرمانه کوي او د اپریل د 12مه نه تر 15مه پورې یوازې په کراچۍ کې بسونو او نور گاډو چلوونکي نږدې 9 لک روپۍ جرمانه کړي دي او د اختر پورې به دوی خپل کار جاري ساتي. په پاکستان کې هر کال اختر ته نږدې د کراچۍ ترڅنګ په اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان او نورو سیمو کې دا ستونزه مخې ته راځي چې له اختر د نږدې کېدو سره سم خلک خپلو پلارني ټاټوبي یا کورونو ته روان شي نو د گاډو چلوونکو ته زیاده کرایه اخلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
په پاکستان کې په روسو کې د حکومتي ګوندونو او اپوزیشن طریق انصاف ګوند ترمنځ اختلافات اوس تر رسیدلي دي. پر دې سربېره د پاکستان په دوو صوبو کې د انتخاباتو کولو یا هم نه کولو پر سر د پارلمان ودلی ترمنځ محاذ آرایی جوړه ده. وداسې کې ځینې شنونکي وایي په ټولنه کې د مکالمې فرهنګ زیانمن شوی دی او خلک د بحث پر مهال د دلیل پر ځای جنگ ته مخه کوي. دا چې دې حالت څومره سنگین شکل خپل کړی دی او ترې د وتلو لارې څه دي د فرهنګي اسد په دې رپورټ کې اورو.
سیڑون کی وای په پاکستان کې نن سبا ټولنه د ویش یا د پولرایزیشن ښکار ده. که هغه سیاسي چاري دي، مذهبي، میډیا او یا قانوني او عدالتي چاري دي، دغه ټول د تقسیم او ویش سره مخ دي او خلک پکې له یو بل سره سخت اختلافات لري. د پېښور پوهنتون د فلسفي څانګې چیرمن ډاکټر شجاع احمد د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل خلک دې منلو ته تیار نه دي چې ګنې د دوی له رای سره څوک اختلاف کولی شي. نوموړی وایي په ټولنه کې د بحث او مباحثې کلتور په ختمېدو دی.
دا زموږ مسایل چې دي، یو خدای دې چې موږ ډیسپیوټ چې کله راځي، پولیټیکل ډیس اګریمنټس راځي، ټو ډیفرنٹ پوزیشنز راځي، موږ دا نه ګورو چې دغه بل قسم کې دي چې ټکی خو هغه عمر شي ته بل پرسپکټیو بل نظر سره کوو. موږ دا وایو چې کوم نظر سره موږ یو شی ته ګورو، عمر ټیک نظر دی، عمر ټیک پرسپکټیو دی، عمر ټیک سچویشن دی، بل پارټی چې دی هغه نیسسریلی رانګ. بل زموږ بالکل ماشوموالی نه، سکول نه، فیملیز نه داسې تربیت نه شي کنه چې کوم موبایل
د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو ترمنځ دا وخت سخت سیاسي اختلافات روان دي چې په دغو کې شخصي خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوړل کیږي او د کورنیو پرغړو هم بد رد ویل کیږي. دغه سلسله اوس د ځینو ججانو، خبریالانو او ځینو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو او یا تر پوځي مشرانو رسیدلې ده. د خبر پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي دلته په حکومتي او ریاستي کچه داسې ځینو پالیسیو ته دوام ورکړل شوی دی چې له بچې ټولنه د ویش ښکار شوی ده.
بیا د کشانتی مونږ ګورو چې په مدرسو کې او په پوهنتونو کې استاد عزت ختم شوی دی او دا خلک دي چې پوهنه به ورکول په سوسایټي کې خلکو ته، نو چې پوهنه ورکول والو خلکو عزت ختم شو، هغه بولي دا سوسایټي ملټرایزډ هم کړه، ریډیکلایزډ هم کا، ستا سیکورټایز مین کنسرن او ستا سوسایټي عمده کا بدلونو کتو، ستا سوسایټي عمده کا چینجز او کتل، ستا سوسایټي کانفلیکټ او کتو، نو ډیفینیټلی دا غ ټالرنس هم ختم شو، پولرایزډ هم شو. او نن مونږ چې کوم سګورو په دې ټول پاکستان کې کاغه په پښتونخوا کې وی، کا په بلی صوبې کې وی، کاغه د جوډیشری وی او کاغه ملټری وی، کاغه پارلمنت وی، په دې کې مونږ ګورو چې بد جبا استعمالیږي. نو دا ټول دا غ ملټرایزیشن، سیکورټایزیشن او د ریډیکل
سیڑون کی دا هم وای په سیاست کې اختلافات وړاندې هم وو، خو د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د ناسمو رویو له وجې ټولنه تقسیم شوی او دغه په تعلیمي ادارو، سرکاري دفترونو او د کار د ځایونو ترڅنګ په کورونو کې دننه هم جوړ اختلافات رامنځته کړي دي. د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز پخوانی مشر ډاکټر دوست محمد مشال ریډیو ته وای په موجوده حالاتو کې باید ټولنه، تعلیمي ادارې او مور پلار دی او ماشوم تعلیم او تربیت ته زیات پام وکړي.
په بده برخه زموږ تعلیم د پیسې سره داسې وتړل شو چې استاد ته خپل تنخې سره د خپل انکریمنت سره کار دی، د خپل مراعاتو سره کار دی، د سره کار دی چې ما د طالب علمانو څخه اخلاقي تربیت هم وشو کنه وشو.
په پاکستان کې شنن کې دا هم وایي د سیاستوالانو، حکومتي او مذهبي مشرانو، دا شان د مطبوعاتو او یا د ججانو لخوا د انصاف او رښتونی خبرې کولو پر ځای د یو تن یا یوې ډلې طرفداري کول او د پروپاګاندا دې خبرول او یا یې برخه جوړېدل ټولنه تقسیموي او داسې کول د قانون او انساني ارزښتونو ضد دي.
تاندې هلي
تعلیم د پاره سہولت شته دي چې نکو د پاره سړي په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر وګورې دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هزبند سره پته نه انټرنیشنل ماچ کال کې اوبو کو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري. اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د پام وړ شمیر نجونې او مېرمنې په آنلاین کاروبارونو کې مصروفې دي. له دوی څخه ځینې مشال ریډیو ته ویلي چې د خپلو کاروبارونو د پر مخ وړلو لپاره جدید طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپلو توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکارې ملیحه امیرزاده په پیښور کې آن لاین کاروبار کوونکو ځینو مېرمنو سره د هغوی پر هلو ځلو خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د یوې کاروباری مېرمنې تابندی په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
داد پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. حقی مشال ریڈیو تول دا ٹولنیز و رابطو پانو او اپلیکیشنونو دا دے تجارت تا ڈیرا گٹر سویلی دا. تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو دا سه سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده. په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آن لاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف پی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطه او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز نو هغه یې د خپل بزنس طرف نه کم شي زنه زه جوړوم، هغه سیمپل لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم.
خو تا بندا فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثر ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډیره کم کوي.
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلک فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډیر آسان دی، خو په آن لائن کاروبار کې موږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوښي سره سم سامان جوړ کړم. نن سبا خو ډیره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډیره کم ساتم. د دې لپاره چې د ګاک د خوښي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي،
په
خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو تویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لائن کاروبارونه هم چلوي.
جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی روزگار ترلاسہ کول ډیر ګران دی، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او 1500 او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابندا او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپې ګټلی شي.
Thank you.